بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیمام سره د میرمن فاطمی ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 15مه، د 1444 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 14مه، او د 2023 میلادي کال د مئی له 15 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو خدمت ته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهمې مرحلې ته د غزې ده په باب ده. بیا هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، شعرونو او همدارس غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ. له دې وروسته بیا هم د ستر شاعر او فلسفي حکیم ابوالقاسم فردوسی د ورځې د درنښت په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید وایو pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. هیله ده د استفادې وړ مو دغه خپرونه ورسېږي. اوس هم د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
قدرمن اوریدونکو، په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکیم فردوسی وجودي عظمت د ملي حماسې د 15 په لار کې دغه تلوال صبر دی. طالبانو بیا ویلي د افغانستان د هیڅ یو ګاونډي هیواد لپاره ګواښ نه دی. د پاکستان د واکمن ائتلاف ډنډه او لوټه په لاس زرګونو وګړي سره د خپل مشرانو د اسلام آباد په ریډ زون سیمه کې دیره شول، او د فلسطین مقاومتي ډلې د تیر په نسبت لا زیاتې سره متحدې او بیدارې دي.
اوسم پر خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکیم ابوالقاسم فردوسی د درنښت په مناسبت په خپل پیغام کې وویل ولسی حکومت د حکیم ابوالقاسم فردوسی په څیر د ویاړمنو افکارو د سیستماتیکولو لپاره د استادانو او څیړاندو ملاتړ دی. د حکیم فردوسی وجودي عظمت د ملي حماسې د 15 په لاره کې د هغه اتلوال صبر دی. نن د مئی 15مه نیټه د لوی ایرانی شاعر او هم سپنځون کې حکیم ابوالقاسم فردوسی او د فارسی ادب او ژبې د درنښت ورځ ده. ایران خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د حکیم ابوالقاسم فردوسی او د فارسی ژبې د درنښت ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې چې د اسلامي ارشاد او کلتور وزیر محمد مهدی اسماعیلی ولوسته لیکلی دی، د فردوسی په څیر د ویاړمن او ادبي فکری خط په انځورولو سره د اسلامي ایران کلتوري بډایونه زیاتېږي. حکیم فردوسی په خپل 80 کلن ژوند کې د ایران د ملي ټاټوبي پر ژوندې کولو، د هغه د شاعرۍ ذوق، تابع او ولولې او د زړه پیالتوب د شاهنامې په نامې سره د یو لوی شاهکار د رامنځته کېدا سبب شو. فردوسی شاهنامه چې کابو 50,000 بیتونه لري د ایران د لویو پهلوانانو، پخوانیو پاچایانو د لرغونی تاریخ او ملي کیسو ټولګه ده چې د هغوی د پهلوانۍ کارونه یې د دینداري او شجاعت او میړنتوب او د فتح او ظفر سره یو ځای بیان کړی دی.
د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاندو یو ځل بیا وویل هیڅ چاته اجازت نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. زموږ خبریال د شفقنا خبری آژانس له قوله راپور راکړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرونه ناوخته په یو لړ څرګندونو کې وویل طالبان چاته اجازت نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل ګاونډي هیواد پر ضد استفاده وکړي. مجاهد زیاده کړی ده د طالبانو حکومت خپل ژمنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د نورو هیوادونو امنیت د افغانستان له خاورې وګواښي او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو لپاره کوم ګواښ را ولاړ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د قزاقستان او پاکستان په شمول ځینو ګاونډیانو په کراتو ویلي دی چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو له حملو سره مخامخ دي. د اسلام آباد حکومت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګره ډله د دغه هیواد د امنیتي انګلتیاو مسول ګڼلی ده چې د په افغانستان کې روزون کې مرکزونه لري او مسولان هم په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا دغه ادعاګانې په زغرده ردوي.
د افغانستان په ننګرهار کې د اتو ولایتونو د سوک وهونکو ترمنځ د سوک وهنې یا باکسنګ سیالۍ ترسره شوې دي. چارواکي وایي د دغو سیالیو له ترسره کولو یې موخه سپورټ یا ورزش ته د ځوانانو هڅول او نړیوالو سیالیو ته د لوبغاړو چمتو کول دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره و.
ننګرهار کې د اتو ولایتونو د سکوهونکو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ ترسره شوې. چارواکي وایي د دې سیالیو د ترسره کولو یې موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او نړیوالو سیالیو ته د لوبغاړو چمتو کول دي. په دې سیالیو کې پر ننګرهار سربیره د پلازمینې کابل، پروان، پنجشیر، لغمان، کندوز او نورستان ولایتونو څخه خواوشا یو نیم سل تنو ځوانو سکوهونکو برخه اخیستې وه. په دې سیالیو کې دوه برخه اخیستونکي سکوهونکي وایي دا ډول سیالیو ترسره کول لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو سیالیو ته چمتووالی ونیسي.
فایده زیات در وخت کې یو بوکسر میخوای یا قهرمان جهانی شه، این مسابقه د حکومت میکنه کې د رنگای جهانی بوفو معرف شته کار کنه، د چی تکنیک بوکس کنه، کس مو را مده مسابقه پروفیشنل میکنه مسابقه.
گزارونو نشه کې اول کال چې قهرمان شو کویت مملکت کې درې سال خپلونو اسایلو به
د سوکوهنې دې سیالیو لیدو او د لوبغاړو هڅونې ته لیدو ولایتونو څخه ګڼ شمېر د سوکوهنې مینوال هم راغلي وو. دوی هم د دې لوبو له ترسره کېدو خوشحاله وو او په راتلونکو کې د ورته نورو لوبو له ترسره کولو غوښتنه کوله.
ریاست در بیت المللی خواهشمند است که توجه زیاد به جوانان کنه، به نوجوانان که باعث رشدشان شوه، همین رقم پروگرام ها را زیادتر بگیرن.
کابل نه نقل ما دا زیاتر ملګری می دلته ورزشکاران دي او تمرینونه کړی دي، زمونږ نستل دي، هغوی دلته مسابقه لري، زما په څیر نور ملګری هم راغلي.
د ننګرهار ولایت د اولمپیک ملي کمیټې مشر عبدالسلام وزیروار وایي په دې ولایت کې د ورزش د وړېدا او پرمختګ لپاره ګڼ پلانونه لري، خو پر وینا یې چې د ورزشي میدانونو نشتون د دې پلانونو د ترسره کېدو پر وړاندې خنډ دی. هغه وویل هڅه کوي چې د ورزش په هر رشته کې ځانګړې لوبډله وروزي.
متاسفانه چې په ننګرهار کې د ورزش لپاره زموږ پلانونه زیات دي، خو دلته ورزشي اماکن کم دي. منتخب لوبډلې به په ټولو برخو کې جوړو.
ننګرهار د ښه او مناسبې هوا په درلودلو سره د کال په هر فصل کې د ورزشي لوبو د ترسره کولو لپاره مناسبه سیمه ګڼل کېږي. د همدې امله په کې د ولایتونو په کچه د ورزش بېلابېلې سیالۍ ترسره کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهی نن په یو لړ څرګندونو کې وویل په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت له لوري نوی سلایار قادر شاه چې هلته یې په سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره سلایار ټاکل شوی. البته خپلواکه سرچینو په دې اړه د خبرو تر مخابره کې دا پورې څه نه دي ویلي. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې ماموند زئی برتانیا ته تللی او د هند حکومت ډیلی ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه پورې رسمان څه نه دی ویلي. البته ځینو سرچینو لیکلي چې په هندوستان کې د افغانستان د سفارت مسؤول فرید مامونزی پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې تر دې دمه خپل مسؤلیت ته دوام ورکوي او داسې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
د پاکستان په اسلام آباد کې د واکمن یولسو ګوندونو ائتلاف یا پی ډی ایم مشران په ریډ زون کې دیر شول. زموږ خبریال د جنگ نیوز لکول راپور راکړ. د پاکستان د واکمن یولسو ګوندونو ائتلاف یا پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن او مریم نواز په شمول زیاتره مشران سره د زرګونو ډنډه او لوټه په لاس وګړو سره یو ځای د سپریم کورټ مخه ته په ریډ زون سیمه کې ډیره شوې دي او خپل اعتراض پر لته وهنې ته دوام ورکړی دی. حال دا چې د پاکستان د کورونای چارو وزارت په یوه خبرتیا کې لډانډو او لوټو په لاس کسانو او د هغوی له مشرانو غوښتي وو چې ریډ زون ته دی د تلو هڅه نه کوي. په راپور کې ویل شوي دي چې په لاس په زرګونو ډنډه او لوټه په لاس جماعتیان د سترې محکمې تر ګیټ رسیدلی، بلکې پر ګیټ بره ختلی او د سترې محکمې د مشر قاضي په ضد شعارونه هم ورکړي دي چې پولیس یې یوازې ننداره کوي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د عدالت په حدودو کې نیولل د عدالت به احترامي بللی و او د هغه د خوشي کېدو امر یې کړی و چې د واکمن یوولسو ګوندی ائتلاف مشران پرې نیوکې کوي. او نن یې د سپریم کورټ د ودانې په وړاندې پریډ زون کې د زرګونو ډنډه او لوټه په لاس وګړو سره یو ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي د فیصلې په خلاف اعتراضیه پر لته وهلې.
د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ د خیبر پښتونخوا صوبې عمومي منشي شبیر ساجدی په یو اعلامیه کې ویل په پاکستان کې موجوده وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی، سیاسي دنګل خطرناکه حد ته رسیدلی، ګرانۍ هم د عامو خلکو ژوند تریخ کړی او غریب خلک د یو وخت روټۍ په تکل کې سربدال دي. د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ په دغه اعلامیه کې همداراز ویلي چې شبیر ساجدی د ورکسی زلی رمشرانو سره په خبرو کې جوته کړی ده چې د پاکستان اوسنۍ حکومت له انتخاباتو اساسي قانون له پلي کولو د تختې لارې لټوي، خو د ایم ډبلیو ایم ولسی غورځنګ به خپلې هغه سي پالیسۍ ته چې پاکستان باید یو خپلواکه پالیسۍ ولرل شي او د بهرنیو قدرتونو لاسوهنه مخ دې ونیول شي ژمن وي او د خپل ګران هیواد د ترقۍ او پرمختګ لپاره به خپلو هغو هلو ځلو ته دوام ورکړي چې له څو لسیزو راهیسې یې په هیواد کې درلودلی دی.
په پاکستان کې د امریکایي خارج عمومي ځایونو ته نه ځي. په پاکستان کې د ناکراریو له دوام سره په یو وخت په دغه هیواد کې د امریکا سفارت خپلو خارجو لپاره امنیتي خبرداری صادر کړ. په پاکستان کې تیره اونۍ د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په نیونې او بیا خوشي کېدا پسې د دغه هیواد فضا ډیره ترنګلې شوې ده چې دغو حالاتو ته په پام سره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په همدې دلیل په پاکستان کې خپلو خارجو ته په خبرداری ورکولو سره ویلي دي عمومي ځایونو ته د لاتلو ډډه وکړي او خپل فعالیتونه دې محدود کړي. فارس خبری اجانس راپور ورکړی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبرتیا کې امنیتي خبرداری صادر کړی او د نن لپاره په دغو ډیپلوماټیک دفتر کې د معمولی کارونو ترسره کېدا لغوه کړی ده.
د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر مشر او د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ عمومي منشي په ټلیفوني تماس کې لواشي سهونستان سره د جنگ په ډګر کې د مقاومت پر یو واحد او یو موټی دریز ټینګار وکړ. د سهونیس رژیم فوز د میلنه همي ورځ راځي له سهار وختي د غزي تړانګې پر ضد د ډال او غش په نامه سره نوي فوزي جنایتونه پیل کړ چې په دغه حمله او جنایتونو کې 15 دیش فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه یو سل 500 نور ټپیان شوی دي. دفتر مشر اسماعیل هنیه د اسلامي جهاد غورزنګ له عمومي منشي زیاد نه خاله سره په ټلیفوني تماس کې له جنایتکار سهونستي رژیم سره په ورستي او نخټو کې د قدس کندکونو د یو شمیر ورپور قومندانانو د شهادت په مناسبت تسلیت او مبارکي ویله.
او د ایران د میه حوزو مدیر په یولر سرګندونو کې ویل ټول دینونه د سهونست رژیم د جنایتونو او ظلمونو په وړاندې مقاومت وکړي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردون کو سم خپل سیاسي تفسیر دراورو چې د ترکیه د ولسمشه انتخاباتو د دوهمې مرحلې ته د غزې د په باب ده. د خپلواک سیاسي ټولنو په اساس د ترکیه د ولسمشه انتخابات دوهمې مرحلې ته غزې دلی دي او د عدالت او پراختیا د واکمن ګوند او د جمهور ائتلاف د ترکیه د ولسمشره د انتخاباتو زیاتره رای ګټلې دي خو ټاکل شوی دا حتی نه دی رسیدلی. په همدې خاطر دغه انتخابات دوهمې مرحله ته غځېدلې دي. د ترکیه د انتخاباتو لوړې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي دي د ترکیه د مئی د 14مې نیټې د ولسمشره او پارلماني انتخاباتو په بهیر کې کابو اته اتیا اشاریه اته څلوېښت فیصدي خلکو په ګډون سره د ترکیه د انتخاباتو په تاریخ کې د ګډون تر ټولو لویه اندازه ریکارډ ثبت کړی دی. د اعلان شویو احصایو په اساس د ولسمشره په انتخاباتو کې د ترکیه له 12% هم کمو خلکو ګډون نه دی کړی. د ترکیه د ډیموکراسۍ په سل کلن تاریخ کې یوازې دوه ځله ګډونو اندازه له 80% کمه وه او 40% ته رسیدلې ده. په ترکیه کې د انتخاباتو د قوانینو په اساس هر خاریز یوازې په یوې مخکې ټاکل شوي ځای کې خپل رایا ورکولی شي او همدارز حکومت حق لري د هغو خاریزو رای چې نه ورکوي نقد جرمنه ترې واخلي. البته دغه قانون عملا اجرایی شوی نه دی او د رای د نه ورکولو په علت څوک جرمانه شوی هم نه دی. د ترکیه د ولسمشره د انتخاباتو نتیجې د دې حقیقت خودنه کوي چې په وروستیو کلونو کې د رجب طیب اردوغان د رایو اندازه تل کمه شوې ده. د مثال په توګه د ترکیه د ولسمشره د انتخاباتو د تیر پړاو د نتیجو په اساس رجب طیب اردوغان توانېدلې د 25% پر رایو ترلاسه کولو سره د ترکیه د ولسمشره پرګادې کینی. خو د روان کال د مئی په 14مه نیټه د ولسمشره په انتخاباتو کې له 50% کمې رایې ګټلې دي او نه دې توانېدلې په لومړي ځل یعنی په لومړۍ مرحلې کې د خپل بریالیتوب جشن ولمانځي. دغه چارې دلیل په بشپړ ډول روښانه دی. په اقتصادي ډګرونو کې د ناسمو سیاستونو اجرا او د انفلیشن د اندازې په زیاتېدا او د ملي کرنسۍ د ارزښت په کمیدا سره او دغه راز په بهرني سیاست کې د بیا بیا تیروتنو سره د ترکیه والو د ژوند ترنګلتیاوې او دغه راز د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د یرغلي سیاست او پوځي عملیاتو سیاست ټول هغه مشکلات او ترنګلتیاوې دي چې په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان رای کمی کړي دي. څرګنده ده چې د ترکیه د ولسمشره انتخاباتو په دوهمې مرحلې کې چې ټاکل شوې ده د روانې مئی میاشتې په 28مه نیټه په درس هیواد کې بیا ترسره شي. د ترکیه اوسنی ولسمشر به له کمال قلیچدار اوغلو سره سخته سیالي ولري. څرګنده ده چې په دوهمې مرحلې کې که د ترکیه د ولسمشره د انتخاباتو کاندیدان ونه توانېږي د هغو کسانو د رایو څخه په هر اندازه چې په انتخاباتو کې ګډون نه وي کړی د رایو مرکزونو ته بوتلل شي نو همدا اوس د ځان د ترکیه ورپسې ولسمشر وګڼي. هغه څه چې مسلم دی د ولسمشر د انتخاباتو دریم کاندید اغیز شیندونکی او ډیر مهم رول لوبوي. د انتخاباتو دریم کاندید یعنی سینان اوغان چې د ولسمشر د انتخاباتو له رایو څخه یې 15% رای ترلاسه کړي دي لا هر یو بریالی کاندید سره د موافقه په بڼه کې خپل رای یو کاندیدا سپارل شي. په حقیقت کې رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو په داسې شرایطو کې دي چې د سینان اوغان مرستې ته ډیره اړتیا لري. په بله معنا د سینان اوغان رای دوهمې مرحلې ته د لاره موندونکو دوو کاندیدانو لپاره ډیر ټاکونکی دی او د ترکیه ورپسې ولسمشر مشخص کولی شي. د ترکیه د ولسمشره د انتخاباتو په یوې کلي جمع بندۍ کې باید وویل شي هغه څه چې د ترکیه ولس د انتخاباتي کاندیدانو ور اخواته ګروهمن کوي د ترکیه د اقتصادي حالاتو د خکېدا ژمنې دي چې په تیرو څو کلونو کې د رجب طیب اردوغان اقتصادي ټیم نه دی توانېدلی د ترکیه د ننه بحران ځپلي ګډ اقتصادي وضعیت ښه کړي. په حقیقت کې رجب طیب اردوغان په دې زمینه کې خپل فرصتونه له لاسه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دي چې علي بابا جان په څیر اغیز شیندونکي کسان چې د ترکیې اقتصادي د عدالت او پراختیا د ګوند د واکولې په لومړني لسیزه کې برابر او ځلولې وو، اوس د کمال کلیجدار اوغلو په اقتصادي ټیم کې رول لوبوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
کلا
راشا د تهران رادیو درنو ریدونکو د هر کل راش خبرونه خوګو مینوالو زما ته لا خوګنی سلامونه او نیکی هلی ومني. په دې هله چیرو جوړ خوشاله او سوکاله او د صحت جامې مو په تن بی یواز نه ما را سره خوګ ملګری حغله دل ماجید درنه صاحب هم حضور لري. ستړم شي درنه صاحب
ډیر ډیر مننه ته لا خوګنی صاحب. زه هم په خپل وار ګرانو ملګرو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. ان شاء الله چې ګریبا روغ رمټ او خوشاله وي او مونږ هم خوشاله یو چې یو ځل بیا د ملګرو په خدمت کې حاضر شوی یو. نو لدې مخکې چې د اوریدونکو په زړه پورې پیغامونه راواخلو او ویلولو، یو ځل د سایت اډرس او همداشان د واتس اپ شمیرې یادونه کول غواړم. 0098 چې د ایران کوډ دی، ورپسې بیا 919 شپږ 50 او درې شپېته زمونږ د واټساپ نمبر دی، او دغه شان pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده، او له دې نه علاوه parstoday.ir/ps هم زمونږ د ویب سایټ اډرس دی.
نو ښکاردونکي کولی شي چې په واټساپ شمېره موږ ته ښکلي پیغامونه راوستوي، ایمیل ادرس له لارې کولی شي لیکونه راوستوي، خپل نظریات شریک کړي، او په ویب سایټ کې کولی شي بیلابیل په زړه پورې مطالب او هر کله راشه خپرونه هم واوري او هم نور پروګرامونه ولولي. ستړي خو نه یو، خو معمولا دا شاید چې لیولنډه دمه اخلو،
د دې کې به یو لنډه شان دمه واخلو.
خوګوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاسه او خپل خبرونه هر کله راشاوري. نو څنګه کو درانه سیف لیکونو ته ورزو؟
بسم الله کپی،
بسم الله کوم ورته، بسم الله الرحمن الرحیم. نو لومړی لیک د سید عبدالحمید سادات راخلم. د لیکلي دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم ځوان چې د سپینګری عزت او قدر وکړي، نو کله چې د سپینګری شي ځوانان به عزت وکړي.
نو وای چې څه کرے
هغه به ریبه.
او دا خو زمون پښتنو کې دغه د اسلام دغه اصول چې کم دی د پښتو د اسلام دا ډیر سره یو ځای دی کنه یو یو دی
نو زه لاندې عمل ست ډیر عزت کوم چې بیا
ما موږ هم در لپاره سر لاس راخو نو دا چې پیغمبر دام ویلی چې کشرانو سره مینا کوي
شفقت
نو بالکل ګل خبره ده او د رسول الله مبارک حدیث شریف دی یو بل حدیث شریف موږ ته بیا اصغر خان را لېګل دی وای چې رسول الله مبارک فرمای کله چې کار نا اهل ته وسپارل شي نو تاسو د قیامت منتظر اوسئ.
بالکل نو بدبختی زیږوي او ناخوال زیږوي کله چې نا اهل کار مخ ته وړي نو الله دې رحم وکړي چې
شته کار خراب
کړي شته کار خراب کړي. زموږ کمیشنی ملګری د کوزی پښتونخوا څخه اقرار سکون زموږ ټول اوریدونکو د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کړي او لیکلي د خپلې سجدې په قدر پوشه ځکه تر ځمکې لاندې میلیونونه انسانان د یوې سجدې په ارمان دي. بیالی کی پا باران کی دوم رچاس کی نوریگی سمرا چی پا یوی سجده کی رحمتو نوریگی.
دیر خواه اول خود ارتا پا دیر مینا دا طولو همکارانو پا استازی توبو دا وریدون کو پا استازی توب والیکم السلام وایو اکرار سکون رو را او دیر خواه خبر دا سجده وی گناهونم ریجایی او رحمتونم تا چی سنگویلی دی نو دیر دیر مننا بیا با هم رازی لخیره اسلام پښتون یار صاحب لیکلی دی وای هیڅ نیک عمل کوچنی مګڼه ممکنه ده همدغه کوچنی نیک عمل ستا لپاره د جنت کیلی شي او بیا لیکي چې هڅه وکړه چې د نیک عملو هیڅ فرصت للاسه ورنه کړی.
ډیر علی نو کوری ودان بالکل باید هر انسان څومره چې توان کی وی خو کړی او نیک عمل تر سره کړی. دغه لیک موږ ته درانه صاحب توحید علی عظیمی را لېږلی دی او د زخم ترنوان لاندې ولنډ ادبي ټوټه را لېږلې ده. هغه لیکي د جګړو ناوړه حالاتونو کې ټولنې او افراد د شدیدو او غیر عادي حالاتو کې له تیارو سره مخ کیږي. ځینې د وخت په تیریدو خپلې تیاری پټوي خو ځینې خپل تیاره اړخ وروسته راڅرګندوي. هغه څوک چې روغ شوی وي پیاوړی به وي خو هغه چې خپل زخمونه خلاص پریخي وي یوازې خپل ځان ته زیان رسوي. وای په یو هیواد کې د بدلون دراته ګورسته باید د یو بل پټي او ملهم شو. کوم زخمونه هر ورځ تازه کړو او هر ورځ د خپل زخمونو څخه فریاد وکړو نو همدا موږ به درد احساس کړو او مقابل لوري ته مو خپل ورور ته د خفګان احساس ور انتقال کړو ځکه نو مثبت بدلون پکار دی تر څو ټول په یو ټغر سره راټول
شو. ډیر ښه ډیر خکل ادبی ټوټه در لیکل دا ډیر ډیر مننه. او واقعا چې دغه زخمونه چې څومره زر په پټه او ملهم کې خو دې شي دومره خده
مخکې ته غو کړل دا ملګری سلامونه علی کلی ولتا د وردونکو پستاج توبم ورته علیکم وکړو د اداري ملکم رز لیک راو نه لیکي چې په وردونکو یا په ملګرو می قرض
نو بس دا خو خیر سلام جواب خو دغه دی کنه واجب دی فرض دی نو په دې وجه می
قرض کې نه
قرض ورکول خو وي قرض منم خو وي ورکو مې نه او وي قرضدار چا وجه لري
چا وجه لري بالکل
نو قرض خبره به نه کو خیر مون خپل هم قرضدار یو خو کور ودانې وایو دغه ورور ته توحید علی می علی عظیمی صاحب ته او څنګه دی خوخه ده یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو دوستانو. تاسو خپل خبرونه هرکلی راشه اوري او موږ تاسو په زړه پورې پیغامونه درته لولو. خو ګیاړی صاحب تهران کې میشت رئیس خان غرنی را لیکلی دی چې خوښ یم چې په تهران کې د کتابونو څلور دیرشم نړیوال نندارتون پرانستل شوی او پکې د سیمې او نړۍ څلوېښت هیوادونو په بیلابیلو ژبو او په بیلابیلو برخو کې کتابونه نندارې ته ایښودي دي. مخکې لیکي چې زه هغه وخت ډیر خوښ شوم چې ان پښتو کتابونه مې هم پکې وموندل.
نو بالکل زخپل هم ورغلی وم، ډېر په زړه پورې نندارتون وو، او هلته سړی یو ډول د سکون احساس کوي. موږ تاسو خو د سوشل میډیا سره ډېر نږدې پاتې شوي یو، نو کله چې کتاب مطالعې ته انسان ورشي نو هم سکون کېږي، هم یو نوی دنیا ته ځي، همغلته پاتې کېږي، او هم له نوي موضوعاتو سره آشنا کېږي.
بالکل، او ته هم یو ډېر ښه اقدام دی د تهران کې، دا هر کال چې د غنندارتون پرانستل کېږي واقعا چې ډېر ښه ښه غوره کتابونه او ډېر نوې نوې کتابونه سړی ته په لاس ورځي پکې. دې نه علاوه ته الله خو کېرنې سه په روژه کې دلته د قرآن نړیوال نندارتون هم وی هر روژه، نو تیر کال هم وو، هغه هم ډېر خوندور او ګټور پروګرام دی.
بالکل،
وړوکی ساحل جان مونږ ته په ښکلي غږ د الله تعالی جل جلاله نه نوی نمونه لوستی دی. نو که د خوښوي دغه د خدای تعالی صفتي نمونه به د وړوکي ساحل جان په غږ واورو.
هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الوافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الولي الكبير الحفيظ المقيد.
ډیره ډیره مننه ساحل جان په دې هیله چې خپلې همکاري ته همداسې دوام ورکړي. نو پوهیږي زموږ یو رک خو خوږ ملګری محمد اکبر سلطانی له مودو وروسته راپیدا شوی او موږ ته پیغام را لېږلی او خپل یو غزل هم ویلی. اوري.
نو بالکل به وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اکبر سلطانی د لوی افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالۍ اوسیدونکی. سلامونه وایم د تهران ریډیو ټولو درنو خوږو عزتمنو پتمنو او زړه ته را نږدې کارکوونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله یم چې روغ جوړ او تکړه اوسئ. د تهران د ریډیو د کارکوونکو نه نړۍ نړۍ مننه کوم چې وخت نه وخت په موږ باندې پوښتنه کوي او زموږ آل او حوال پرسی. نه میاشت مې تقریبا نیټ نه دروشته او د ټلیفون وو د نیټ څخه بیا برخې وم. نو چې کله و نیټ ته بیا لاسرسی پیدا سو نو د عبدالمجید دورانی صاحب کور ودان بیا هم زموږ یاد وکړي. نو د تهران ریډیو خو زموږ خپل کور دی او همیشه به په خپل کور کې اوسو. او ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وایم چې ماشاءالله د تهران اوریدونکو خو بشمیره به حد زیات یو خواجه خواجه دي او د یو نظم هم ورته ډالی کوم. اوریدونکو او کارکونکو ته وایي خدای سره یو کړي پښتانه وړونه، خدای سره یو کړي پښتانه وړونه، دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه. لکه پښتون قام ته چا شیرا کړي د لکه پښتون قام ته چا شیرا کړی د چورور د ورور د مرګ سودا کړی د یو مټی یو لاس کړی دا خواجه وړونه، دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه. لکه پانی داسې رژیدلی نن، لکه پانی داسې رژیدلی نن، خدای د خزان بادو وهلی نن، لکه پانی داسې رژیدلی نن، خدای د خزان بادو وهلی نن، نصر جوړی جزمالې موړونه، دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه. سر لري ماغزه لري هر څه لري، سر لري ماغزه لري هر څه لري، ننګ لري غیرت لري خو زړه لري، سر لري ماغزه لري هر څه لري، ننګ لري غیرت لري خو زړه لري. وښې کړې له خوبه وښې کړې زما خدای وي دوړونه، دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه. نمو سوال گناه و نخطاش کارا، نموس سوال گناه و نخطاش کارا، وجنی موارچوک نن پروشتیاش کارا، کلب یو رخص زما پزره ورونه، دا زموش مشران زموش درانه ورونه. خلق پا تعلیم بانده سنگار سواله، خلق پا تعلیم بانده سنگار سواله، پشتانه دور خوراک انگار سواله،
خلق په تعلیم باندې سنگار سولا پښتانه د اور خورا کنگار سولا تل په خپل وینو دلاند وړونه هاي خلق په تعلیم باندې سنگار سولا پښتانه د اور خورا کنگار سولا تل په خپل وینو دلاند وړونه دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه که په کابل که په لاهور کې اوسي که په کابل که په لاهور کې اوسي د سلطانۍ د زړه په کور کې اوسي ساتمي په زړه کې مهلمانه وړونه دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه تل په خپل وینو دلانده وړونه دا زموږ مشران زموږ درانه وړونه وسلام د پنورین څخه مو یو نړۍ مننه کوم. شاد آباد او سرلوړی اوسئ. زنده باد رادیو تهران.
د سلطانی صاحب د کور ودان وی چې یو ځل بیا هر کله راشه ته راغې او خپل پروګرام یې رنگین ک. البته کله چې نغنه غیر حاضر و هم په شخصي ور سره رابطه کې وو، هرات ته تلی وو، کلی ته تلی وو، نو اوس بیا راغلی دی دلته کرج کې، نو ګروپ ته هم راغلی دی کور ودان. بالکل. خوګیانی صاحب ګران ملګری حبیب امیری د کونړ ولایت څخه یو په زړه پورې غزل را لېږلی دی. نو وایي
مهرباني
خا وی ربا ژوند راک ژوند خکلی دی، ربا ژوند راک ژوند خکلی دی، زما هیواد خو په سوګند خکلی دی، د بی وفا یارې می بد رازی، د وفا د لارې خوند خکلی دی، او هر انسان تخپل وطن شیرین وی، چې ملاله تا می وند خکلی دی، او ته د لاسوند تا خوشحالی گما، ته دی لاسوند ته خوشحالی گما، ستا لاسوند نه مړوند خکلی دی، او د سات یاری دی د نظر نشی، د دوی تر منځه دا پیوند خکلی دی.
کور ودان عمران ورور د کابل پوهنتون زده کړیالی و ټوک را لېږلی، وایي استاد د شاګرد پوښتنه وکړه چې څه غواړي. شاګرد ځواب ورکړ چې واده.
واه.
استاد ورته وویل احمقه داسې درته نه وایم چې ستا څخه باید څه شی جوړ شي. شاګرد وویل زوم. بیا استاد ورته وویل د زوم بچی درته وایم چې ته باید څه شی لاسته راوړې. شاګرد ورته وویل چې ښځه. بس استاد ورته وویل هی هی زه درته څه یادوم او ته په څه اخته، درته وایم ستا مور او پلار به ستا نه څه شی غواړي. شاګرد ورته وویل لمسیان.
یاره ډېر زبردسته ټوکې را لېږلې ده. دا چې وایي میخه چې وږي شي نو یې په خوب کې بوساړی ویني کنه، نه دا لکان هم چې نن سبا زلمی شي نو بس واده واده ښکاري، او خبر نه چې واده نه پس بیا څه کېږي کنه. وایي واده آسان دی خو ټک ټوکې ګران دی،
ټک ټوکې ګران دی، او نو بس مسؤلیتونه زیاتی کی، او په دې هیله چې ټول د خوشحالۍ ډک ژوند تیر کړي.
نو خوګیانی صاحب په ټوکو ټوکو کې وخت هم پوره شه، او میرمن احسانی اشاره کوي چې نور خدای پامانی وکړي نو څه به کوو.
نو مجبوری ده، د پیښې تیښته نشته دی، نو ملګرو سره به خدای پامانی کوو او زوبه.
نو د خدای پامان.
الله مو بل.
دا توس حکیم دا فارسی ژبه لوی ژغورونکی.
تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د فردوسی د تلین په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
زنو د تاریخ پانی تا پا کتو سرا دا ویمیاشی پینزی بیشتمه تا رسیجو. دا فارسی ویم کلا پارا ارزاشناک او دا فارسی خوشی جبی دا منوال ورد. دا ورز پا تاریخ که دا شانامی دا ستر شایر او ویم که فردوسی توسی او دا فارسی جبی دل منزنی ورز نمول سویده. حکیم ابوالقاسم فردوسی پا دریس و نیوشتم هجری قمری کال که دا توس ولسوالی دا پاج پا کلی که دی نری تا سترگی و غرولی دی. دا فردوسی دا مرنینی تا زینو سلور سو یو لسم او زینو هم سلور سو شپارسم هجری قمری لکلی دا. اغا پا توس شار او پا اغا بند که چی پا دا پوری اروند بو خاورو تا وسپارل سو. ویل کیږي چې فردوسی لدی مخکې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو، خو تر ټولو نامتو اثر یې شاهنامه ده. هغه حماسي کتاب چې د ایرانی زړورو او ځوان مردو کسانو د سرشندونو او د افسانو کیسو روایت کوي. رستم او سهراب، زال او رودابه، هفخانی رستم، بیژن او منیژه، او کاوه او آهنگر، هغه کیسی دی چې فردوسی په خپل شاهنامه کتاب کې په نظم لیکلی دی. کسه هم ځینې کسان په دې باور دي چې دا کیسې افسانوي دي، خو د شاهنامې اساس او بنسټ عقل جوړوي. عقل او تفکر ته د فردوسی پاملرنه دومره زیاته وه چې هغه شاهنامه په دې بیت او د عقل د پیدا کوونکي په ستاینې سره داسې پیلوي: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ایرانی ستر شاعر په توسی دقیقی مشهور ابو منصور محمد بن احمد د شاهنامې لومړنی ویونکی وو چې د ګشتاس په کیسې زر بیتونه یې ولیکل. هغه په ځوانۍ کې ومړ او وی نشوای کړای چې دا اثر پای ته ورسوي. حکیم ابوالقاسم فردوسی د دقیقی زر لیکل شوي بیتونه په اصلي بڼه په خپل شاهنامې کې راوړي دي، او د هغه د بیتونو په پیل کې زیاته کړې ده چې دقیقی په خوب لیدلې او د هغه منظوم شعرونه په خپلو شعرونو کې ځای پر ځای کړې دي. د ابوالقاسم فردوسی تلپاتې اثر یعنی شاهنامه تر اوسه په ډیرو ژبو لکه په ارمنی، تاجیکی، ازبکی، گرجی، روسی، انگلیسی، آلمانی او ایتالیایی ژبو ژباړل شوی دی. د کیسو جذابیت، صحنه جوړول او زړه راښکونکې ستاینې د خدای عبادت له امنه و سره مینه، هیواد پالنه او همدارنګه د حماسي روایتونو جوړښت کولی شو د شاهنامې د تلپاتې کېدو لامل وګڼو. هغه ادبي شاهکار چې د یوې خزانې په څیر تر نن ورځې پورې د ایرانیانو هویت، کلتور او د فارسی ژبې خوږې کلمې او بنسټ ساتلې دی. د کمبریج پوهنتون استاد چارلز ملویل وایي د فردوسی ستره لاسته راوړنه دا وه چې د ایرانیانو تاریخ یې وساتلو. هغه هم د دوی د امپراتورۍ د اوج تاریخ، خو تر ټولو مهم ټکی دا دی چې هغه یې د ایرانیانو په ژبه یعنی په فارسی ولیکلو. د فارسی دا کار د ایرانیزم د ستر مفهوم یوه برخه ده. لخپل زانه او په هویت باندې پوهیدل دا هغه مساله ده چې زما له انده له نورو ډیر په فردوسی کې لیدل کیږي.
د شاهنامې لوستل په ایران کې لکه د کیسو لوستلو په څیر لرغوني مخینه لري او خلک له پخوا راهیسې په وډو او ناستو کې د شاهنامې کیسو له لوستلو سره مینه درلودله. د شاهنامې لوستل د یوه کلتوري دود په توګه د ایران په دودونو او باورونو کې ریښه لري او د ایرانیانو لپاره د ملي ژبې د هویت له اړخه ډیر مهم دی. د فردوسي شاهنامې پخوانی روایت کوونکی امیر صادقی په دې باور دی چې شاهنامه که د تاریخ پخوانی دورو کې او که په تاریخي پړاو کې څه هغه وخت کې چې سینه په سینه نقل کېده او که څه هغه وخت چې لیکل سوی وه او هم په تیرو زرو کلونو کې چې په فارسي ژبه لیکل سوې ده د ایراني هویت ساتلو دنده یې په غوره ډول ترسره کړې ده. له پخوا راهیسې د ایران او افغانستان د ملتونو ترمنځ پراخې تاریخي او کلتوري اړیکې وې. له دې امله د پښتو ژبې په ویونکي کې هم د فردوسي د شاهنامې مینوال ډیر زیات دی.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په دې شیبې کې د فردوسي شاهنامې په اړه یوې مرکې ته غوږ شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د غویی د میاشتې 15 نیټه د فارسی د تکړه شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د زوکړې له ورځې سره برابره ده چې دغه ورځ په ایران کې د فارسی د ادب ورځ نومول شوې ده او په دې ورځ د هغه یادونه او لمانځنه کیږي. تاسو ته پته ده چې فردوسی په خپله یو ډیر لوی نوم دی په تیره بیا د په حماسه شاعرۍ کې او د شاهنامې په شان یو یادگار چې یو تلپاتې یادگار دی هغه له ځانه پرېښې دی. تاسو په ټول کې په خپله د فردوسی د شخصیت په هکله او د هغې د آثارو په هکله زمونږ اوریدونکو ته څه ویلی شي؟
سلامونه دورانی صاحب، ډیره مننه. فردوسی خو نو دومره لوی نوم دی، دومره د ادب د دنیا ستر ستون دی چې هم هر څومره وستایو ذکر یې وکړو نو کم دی. دا صحیح خبره ده چې د ویلي دي چې بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. بالکل صحیح خبره ده، دی عجم ژوندی کړی دی په فارسی، نه چې صرف فارسی ژوندی کړی ده، ټول عجم ژوندی کړی دی او دی کې شک نشته. حکیم ابوالقاسم فردوسی ظاهره ده د خپل شاهنامې په حواله پیژندل کیږي او یو د عالمی دنیا د ادبیاتو د حماسي ادب چې کم څلور غټ آثار منل شوي دي د یونسکو لوخه، په هغې کې یو د فردوسی اثر دی. نو حماسي آثار خو بیخي ډیر دی دنیا کې په ډیرو ژبو کې په ډیر د ډیرو اقوامو، لیکن چې منل شوي نومونه دي په هغو کې دی یو نوم دی. د حکیم ابوالقاسم فردوسی د فارسی چې کوم په فارسی کې چې د کمال دی، د کم سطح ده، د کلام چې کومې خوبیانې دي په هغه به یقینا تاسو ته ویناوې شوي یا درسره وي به. زه به په دې اړه خبره وکړم چې دلته د ده اثرات د پاکستان په ژبو باندې څومره دي، د دې نه اثرات د نورو ژبو شعرا او ادباو څومره اخیستي دي. د فردوسی یو خدا هم دلته زه اشاره وکړم چې د ده درسته چې حماسي شاعري ده، لیکن کم چې د علم او انسانیت او د خیرت خبره دی کې هغه ډیره مؤثره او لوړه ده، او هغه اثر دی چې فردوسی څوک نه شي هیرولی. فنی کمال یې په خپل ځای چې د ده کم فنی کمال دی، نو د ده اثرات دلته باقاعده د فردوسی نه د ده د شاهنامې نه زموږ د اردو شعراو اثرات اخیستي دي، د پښتو شعراو، حتی بلوچي، پنجابي او سندي دي ټولو کې اثرات شته. نو د اردو په حواله چې ګورو، خصوصا حفیظ جالندری چې موږ ګورو چې باقاعده هغه ځان ته په فخر وایي چې زه د دې د اردو فردوسی یم یا د دې سیمې فردوسی یم. او بل اړخ ته چې راشو، چونکه زما تعلق د بلوچستان نه دی، د بلوچستان په سیمه کې هم د دې ځای د ژبو په شورا او باندې د دې اثرات ډیر دي. د دې د فکر د دې د انداز اثرات شته. د بلوچستان د سیمې یو شاعر چې د بلوچي، اردو او د فارسي شاعر دی، میر ګل خان نصیر، چې یو مبارز مخبله، همیشه د نوابی او سرداری او د دغو خلاف، د استحصالګرو طبقو خلاف جنگ کړی و. د هغه په کلام کې د فردوسی دومره زیات رنگ موجود دی، دومره زیات اثر موجود دی چې ډېرې ډېرې مصرې د فردوسی دی، وزن و بحر هغه دی، هم په فارسی کې هم د ده په نوره شاعری کې د ده فردوسی نه اثر اخلي. او فردوسی ځان له د خپل مبارزې، د خپل د دې بربریت او ظلم خلاف او استحصال خلاف د جنگ په حواله ځان له یو رهنما ګڼي، الګو ګڼي، او د هغه مثالونه ورکوي په خپل شاعری کې چې زه د دې سیمې یا د دې وخت فردوسی یم. نو دلته په پاکستان کې د دې فردوسی په ورځ، د ورځ په مناسبت ډېر تقاریب، ډېر پروګرامونه، ډېرې علمي ناستې وشوې، ځای په ځای روانې دي په پوهنتونونو کې، په نورو داسې علمي ادبي ادارو کې. نو داسې ښکاري لکه چې فردوسی په ایران کې نه، په پاکستان کې و، د دې سیمې شاعر و، دلته یې دا شاهنامه لیکلې ده. نو فردوسی اوس د مرزوبوم نه بار دی، یو افاقي او عالمی شخصیت دی، او د دستاینه زه دا به وایم چې واجب ده، ضروری ده چې د دستاینه وکړو، د ده په فکر پوه شو، او د ده د شاعري کمال او عظمت ته ځان ورسوو. ولی چې اقبال وایي اسانه هو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، صرف په ویناوو په څه وایي چې عرفان او تصوف په خپل ځای، په هغه نه د مبارزې میدان غواړي، د کلیمی اسا هم غواړي، او د بدو خلاف د جنگ تابیا هم ډیره ضروری ده. ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو، خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. از زه دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو او په متعال خدای مو سپارم.